پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پیل به په خبرونو وکړو. د کابل ښار په 15مه حوزه کې نن سهار چاودنه وشوه. د کابل امنیه قمندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړې دی. د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې چاودنه د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې چاودیدونکي مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن ټیلر د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. موږ له نړیوالې ټولنې سره په ګډه له طالبانو غواړو چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي او ټول لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورن کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیونو افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایي بحران څخه یې وژغوري. د ډبلیو اف پی ویاند وحیدالله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو دا اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونو افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکې هم ویلي وو چې له اوکراین څخه به 80,000 ټنه غنم واخلي او په افغانستان کې به یې اړو خلکو ته ورورسوي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې اوسمهال افغانستان له 100 میلیونو زیات وګړي د لوږې له بحران سره مخامخ دي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي پوځیانو یې د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 270 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ یې په لوهانسک دی، لوهانسک، خرسون، ژاپوریژیا او دونیتسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په دونیتسک کې د لیمان خارګوټي ته څیرمه د اوکراینی ځواکونو د پرمختګ مخه نیولې ده او له هغوی څخه یې درې کلي بیرته نیولې دي. دې وزارت همداراز ویلي دي چې د خرسون په سیمه کې په یو شمېر کلو کې د اوکراینی پوځیانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د جګړې له ډګر په خپل واک ډول د دې ادعاو تایید نه دی شوی. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عاید کم شوی دی او تر څنګ یې د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ شي، خو طالب چارواکي وایي دوی د خلکو او نړیوالو مرستو ته اړتیا لري.
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت.
وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته بشپړ راپور لرو. په غزنی کې هغه نجونې چې نوي ښوونځیو کې شامل شوي دي خوشحاله دي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، څلور کتابه دغه دغه مې زده کړې.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین کړکیچ ته تم شو ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. نړیوال بانک وایي د افغانانو د سړي سر عواید رقم شوی او تر څنګ د افغانستان ناخالص ملي عواید به تر راتلونکو دوو کلونو لا ټیټ کچته ورسیږي. د نړیوال بانک د 2022 کال په راپور کې لیکل شوی د ښځو د زده کړې او په کار برخه کې محدودیدونکو سیاستونو بعد افغانستان د منځمهالي او اوږدمهالي کچا نور هم راټیټ کړي. جزئیات د امید زهرمل په دې راپور کې واوري.
نړیوال بانک په خپل کلنی راپور کې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت څرګندلی. دا راپور چې پرون خپور شوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکي، د نړیوالې ټولنې د لویو مرستو لدریدو او د داخلي سیاسي واقعیتونو وروسته اوس د دې هیواد اقتصاد لسره تنظیمیږي. نړیوال بانک تخمین کړی چې روان کال به د افغانستان د ناخالصو ملي عوایدو کچه 14-19 سلنه وي، داسې مهال چې راتلونکو دوو کلونو کې به په دې هیواد کې د سړي سر عواید تر ټولو ټیټې کچې ته ورسیږي، خو ناخالص ملي عواید به له دې کچې تغیر ونه کړي. خو دې بانک په 2000 کال کې، یعنی کله چې جمهوري نظام و، وړاندوینه کړې وه چې په 2021 او 2022 کلونو کې به د افغانستان ناخالص ملي عواید نږدې 2.6% زیات شي. نړیوال بانک دا خبرداری هم ورکوي چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د محدودونکو سیاستونو دوام به د افغانستان د منځمهالې او اوږدمهالې اقتصادي ودې کچه راټیټه کړي. نړیوال بانک وایي دا اټکل یې ځکه کړی چې د اوسنیو بهرنیو مرستو د کچې کمیدل او افغانستان ته د نقدو ډالرو د انتقال درېدو په صورت کې کیدای شي د دې هیواد پولي او بانکي ثبات له منځه ولاړ شي. د دې بانک له قوله هم دا اوس افغانستان په داسې یو وضعیت کې دی چې د بشري مرستو او لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ډېر لږ نړیوال ملاتړ له ځان سره لري. خو طالبان بیا وایي د دوی له راتلو وروسته د افغانستان د خالصو عوایدو کچه کمه شوې نه، بلکې زیاته شوې ده. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
اقتصاد د بهبود لپاره موږ هڅې روانې کړې دي، په دې کې تنها حکومت مسؤل نه دی، باید نور اړخونه هم ملي تجاران، سرمایداران او هیوادونو سره، افغانانو سره غواړي همکاري وکړي، ټول باید ونډه واخلي. موږ سره د سرمایداري په برخه کې او دلته د تجارت رونق په برخه کې، د بانکي سیستمونو کې د سہولت ایجاد په برخه کې.
طالبان داسې مال د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو هیله لري چې نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د خلکو لپاره خواړه کم شوي او یو لامل یې دا دی چې خلک عاید نه لري، ځکه د دې هیواد د ملي بودیجې یو لوی برخه چې په بهرنیو مرستو ولاړه وه نوره نشته. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ که څه هم د سرویګانو له مخې په ذخایرو کې خوراکي توکي شته، خو دا وایدو د کچې د کمیدو له امله ډېر شمېر خلک نشي کولای خوراکي توکي واخلي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې دا اټکل له مخې نږدې 90% افغانان کافي خواړه نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې د کانکور د ازموینې دریمه ورځ ده، خو په هغه نجونو کې چې د کانکور په وروستۍ ازموینې کې ګډون کړی یو شمېر وایي چې دوی ته د ځینو پوهنځیو د انتخاب حق نه دی ورکړل شوی. ځینو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پوهنځیو د غوروي په پاڼه کې د ډیرو پوهنځیو نومونه نه وه. 18 کلنه شمیله چې د کندز اوسیدونکي ده او د پنجشنبې په ورځ د کانکور ازموینه ورکړې، ازادي راډیو ته وویل چې له دې امله چې د خپلې خوښې پوهنځی د ټاکنې اجازه نه ده ورکړل شوې مایوسه ده. دغه مرکه دلته ورو
نن امتحان ډیر بدو، ځکه زما اول چانس وو، ډیر زما زړه ډکړی وو چې ته مو یې رجسټر سمل ور ډیر ښه امتحان ده، خو هغه څه نه وو چې پروسه بيسي شفاف هم نه وه، سم پروسه هم نه وه، څنګه چې زما امتحان انتظار لور نه، هغه څه نه وو. نو امتحان نو صرف یو نمایش وو.
تاسو ته د امتحان حالات بیان کړئ چې څنګه وضعیت ولته په پوهنتون کې، تاسو چې کله لاړې د امتحان ورکول لپاره هغه محیط څنګه و، استادان مو څوک و، نارینه و، ښځینه و، هلته هغه کسان چې د ناظرین د امتحان لپاره ودرېږي دوی څوک راغلي و، د وزارت نه څوک درغلي و که نه؟
د امتحان ناظرین خو خپله ټول نارینه و، ښځینه پکې نه و. ښځینه البته یو نفر و کوهمد شو باید ټول ته صحیح راهنمایي شي، ځکه امتحان چې دی یوه لویه یوه جدي ازموینه ده چې باید ډېر پام پکې وشي، په ډېرې کمې اشتبا سره هم کولای شي چې بې نتیجې پاتې شي. نو موږ یوه بجې غوښتي وو امتحان، زموږ 3 بجې خلاص شو. بیا په دې کې د ډېرې نجونې د لرې پرتې سیمو نه راغلي وو، لسوالیان نه راغلي وو، په هغوی بېخي ناوخته شو. نو وخت یې هم ډېر زیات کم راکړ، څنګه چې زمونږ ورنته مو باید دوی هر چا ته صحیح راهنمایي کړی وای. شخصا زه خپله ما کودونه خپل غلط کړم، ځکه چې ما ته صحیح راهنمایي ونه شوه. ما خپل د امتحان نظم خراب کړ، زه خپل دوستات په سپورت شم لازم ته چې خو بخښنا اخته ټول خپل پرچی ورکړي دي نیم پاتې زم پاتې پتی ما ته راهنمایي وکړ، ما اول ځل د اول چانس نه کانکور امتحان ورکوم سر داغی مخصول کودو نغلط کری بکر چی ما تا صحیح رهنمائی و نشوا کچیر تا استادان صحیح رهنمائی کری وی صحیح انتباطی کری وی پا هر شاگر بانی گزد روی پختنیو نکری وی داغی دو مشکلات پارا ما بخصول کودو نغلط اول یا بزخ ما بده امتحان نظم نخراب و زبا دو استاد خواتا نسل نبا بسی پاسی بین چو استاد ما تا رهنمائی وی
تا سو اس کمر
رشتن انتخاب کرا
ایک کمر رشتہ موس انتخاب کرا
ما خو رشتے از ما د خو رشتے چې ما کوم یو بد انتخاب کړی وای ما متاسفانه بعضی حد کړی وی او ځینې ته مې اجازه راکړل نشو چې هغه ولایت من انتخاب کو از ما خپل د خو خې ټپ په هنځي وو بیا کمپیوټر ساینس تر اقتصاد چې به سره ما ډیر علاقه ده په انګلیسي ژبه ادبیات ما چې د نورو ولایتونو ته انتخابو چې واده شمالي ولایتونه اجازه راکړل نشو تاسو فقط حق لري چې شمالي ولایتونو کې انتخاب وکړي مثلا موږ ننګرهار نشو انتخابولای موږ هرات او کندهار هم داسې هلمند نور ولایتونه موږ نشو انتخابولای کابل او شمالي ولایتونه دا موږ انتخابولای شو
نو انګلیسي
ژبه ادبیات زما د خوښې انګلیسي ژبه ادبیات زما د خوښې پوهنځی وو مخکې وو دلته په کندز پوهنتون کې رشتو کې خو هغه اوس حس کړی دی د ناس دپاره نو ما چې غوښتل زه دا انتخاب کوم ما ته استاد ویل چې دا مې انتخاب و داس نشته ما له ستاسو نه خپل جدول وکته انګلیسي ژبه ادبیاتو پکې وای دا مخکې اوس یاس کړي نشته نو ما خدای شته چې زه ډېره زیاته ناهیله شم ناامیده شم د امتحان په سر بخې ډېره زیاته خفه شم ګټې کانکور ډېره یوه لویه ازموینه د امتحان باید هېڅ نوه خواشني پکې ونه لري په ارام اعصابو خپل ازموینه ورکړي زه د امتحان په نیم کې زه خفه شم ډېره زیاته ځکه کوم پوهنځي چې زموږ د خوښې دي هغه دلته نشته که په هغه نورو ولایتونو کې دي موږ ته هلته اجازه نه راکول کېږي
وبخې تاسو ته د دې لڅو ویل چې دا نور ولایتونه نشي انتخابولای یوازې تاسو کولای شئ د شمال ولایت انتخاب کړئ الا دې درته څو ویل چې ولې ته نشئ کولای ننګرهار کې ته انتخاب کړئ
مونږ ته الا په ګوته باندې نشو مونږ پښتنې یو کله مونږ ولې نشو کولای چې په واده شمالي ولایت او د کابل نور ولایتونه مونږ ولې نه انتخاب نکوي مې انتخابوي تاسو وای کوم د ګګان ویل یالت ک تاسو تاسو هغه فرمې د انتخابونو د ولایتونو درکول شوی هغه وای باطل دی د ری پاسه سمون انتخاب مونږ تاسو خپل کوم هغه فرمه درکو هغه کوم ولایتونه دي دغه به انتخابوي هغه باطل دی هغه انتخابوي بیا مونږ پښتنه وکړه
تاسو ته دا اوسدان په خله باندې ویلي کوم داسې مکتوب ورسره د وزارت طرف نه یا یوازې هغه اوسدان چې درغلي وغه په خله درته دا خبره کوله چې مکوي
ما چې ورته ویلې چې زه ما دریم انتخاب ما د انګلیسي ژبه او ادبیات زما خو خې خپل د کندز پوهنتون زه انتخابوم د خوښې پوهنځی مې ده وایي مې انتخاب اوس نشته ما له پخوا خو وایي مخکې وخت اوس نشته ما چې د علت پوښتنه وکړه چې ولې نشته وایي نشته د مې انتخاب وګورم پاتې شو جواب مو ترلاسه نه کړ
د کانکور ګډونواله شمیله و چې د خپلو تجربو او مایوسۍ په اړه یې موږ سره کیسې کولې
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
په کابل کې نن سهار 14 درې تنه ټپیان کړل د طالبانو حکومت د کابل امنی قومندانۍ ویان ته ازادي رادیو ته وویل چې په دې برید کې درې ملکیان ټپیان شوي دي بل خوا کابل خاریان وایي وروستۍ 14 اندېښمن کړي دي او په دې خار کې د خوندیتوب احساس نه کوي په دې اړه همدا اوس مهال په سټډیو کې را سره همین هیواد وصل ده نور جزئیات په وړاندې کړي همین صاحب ستړی مشي په خیر راغلی
مننه سلام تاسو او ریدونکو ته د کابل یو بل سهار نن د 14 لغت سره پیل شو دا 14 شاوخوا ته بجې د کابل د 15 هوځاړوند په دیوان بیګی سیمه کې پر یو کاسټر مشه د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدرن ازادي رادیو ته ویل چې په دې 14 کې درې ملکیان ټپیان شوي دا ولې زدرن زیاته کړه
د کابل ولایت پنځم حوزې اړوند دیوان بیګی په سیمه کې د سړک غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی مینه عام وګړو د سپرلۍ په یو کاسټر موټر په سین پیجار کړی. د لومړنۍ معلوماتو له مخې درې تنه عام هوادول سطحي زخمیان شوي دي. امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د دې پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
بلخوا د کابل اوسیدونکو وایي په ورستۍ اونۍ کې د دې ښار امنیتي وضعیت خراب شوی او د 14 د دوی اندېښنې ډېرې کړي. د کابل چایشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې ورستۍ کې په کابل ښار کې کومې 14 او یا پی کې کې موږ زموږ لپاره ډېر د اندېښنې وړ د ځکه چې موږ په ډاډه زړه په ښار او بازار کې نسو ګرځېدلی. د دې تر څنګ موږ د کور نه بهر نور کورونه هم لرو چې کله د کور نه ووځو نو زموږ لپاره دا ډېر اندېښنه وي ځکه سې ډورېږو چې اوس بیا کومه 14 ونه سي او موږ ته پکې ضرر ونه رسېږي. د دې تر څنګ سې موږ خپله د امنیت احساس نه کوو. زموږ د کورنۍ غړي هم چې د کور نه بهر وي د هغوی په اندېښنې کې هم یو.
په کابل کې نننۍ 14 داسې مهال کېږي چې په تیرو 2 اونیو کې د کورنیو چارو وزارت دننه په یو جومات کې د ځانمرګې برید تر څنګ په دهمزنګ سیمه کې په یو رسټورانټ په دشتي برچي کې په کاچ ښوونیز مرکز او وزیر اکبر خان جومات کې هم 14 شوې وې چې ګڼ تلفات یې لرل.
همایون هیوادو چې د کابل د نننۍ 14 په اړه روستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
لازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد.
اوس په د اوکرين کرکیچ د ورشو خو تر هغې وړاندې نن د ماسپخین له 2 تر 4 ترشنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالي او د حل پر لارو چارو بحث کیږي. د خبرونه وخت په یاد لري ولري د ماسپخین له 2 تر 4 بجو دی. تاسو هم کولی شئ چې بیا خبرونه ته زنګ وکړئ. اوکرين چارواکو ویلي چې روسي پوځیانو د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا کې بریدونه ته زور ورکړی دی. د دوی په وینا روسیا لری واټن توغندې او بی پلوټ الوتکو څخه کار اخلي. د راپورونو له مخې اوکراین په روانه جګړه کې له روسیې څخه تر زرو ډیر ټانکونه او زری ګاډي نیولې او اوس یې د روسیې پر ضد په جګړه کې کاروي. تفصیل به د اسمت سروانه وره.
اوکراینی چارواکی وای د زاپروژیا شار د جنوب پر تاسیسات او ملکی سیمو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او توغندو د برید په نتیجه کې د وشل شویو شمیر یولستانو ته ورسید. د زاپروژیا د اتمی بټۍ په شاوخوا کې د جګړو دوام یو وار بیا په دې سیمه کې د اتمی ناورین د پیښېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د اوکراین د انرژي او چاپیریال ساتنې وزیر خبرداري ورکړ چې پر دغو اتمی تاسیساتو د روسي ځواکونو بشپړ کنټرول او د هغو له انرژي څخه استفاده به د ټول نړۍ لپاره خطرناک عواقب ولري. په وروستیو کې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د اوکراینی ځواکونو په ځواب بریدونو کې د روسیې له پرلپسې ماتو سره هم مهاله روسیې د درون حملې زیاتې کړې دي. د زاپروژیا ولایت والی د جمعې په ورځ وویل روسیه د زاپروژیا شار پر تاسیساتو په وروستیو حملو کې له بی پیلوټ الوتکو زیات کار اخیستی دی. روسیه پر دغه شار د حملو لپاره له لرواټنه توغندو هم کار اخیستی. د چارو کتونکو وای روسیه د مناسبو جنگی وسایلو د کمواله لکبل خپل S-300 لرواټنه هوازه توغندي تغییر کړي او له هغو څخه د مزکنیو بریدونو لپاره کار اخلي. له بلې خوا د اوکراین پوز ویلي اکثره بی پیلوټ الوتکې چې د پنځشنبه په ورځ او د جمعې په سهار د اوکراین د هوازې توغندو په وسیله وشتل شوي ایرانۍ درون وي. روسیا د اوکراین پر ضد په جګړه کې د ایران په بی پیلوټ الوتکو ډیره اتکا کوي. له دې سره په یو وخت د بریتانیا دفاع وزارت ویلي چې د اوکراین پوز بریالی شوی چې ګڼ شمېر په غنیمت نیولي ټانکونه او زغرګاډي ترمیم کړي او په جګړه کې ورڅخه کار واخلي. اوکراین د جګړې له پایله تر اوسه پورې د روسیې 400 ټانکونه او کابو 650 غرګاډي نیولې دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم یادونه کوم نن د مسبخین له 2 تر 4 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالی او د حل پر لارو چارو بحث کیږي. د خبرونه وخت په یاد ولري د مسبخین له 2 تر 4 بجو. اوس هم ورزو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو خو تر لیکزند وروسته. نیشنل انټرست مجلې یو مطلب تر دې سرلیک لاندې لیکلی دی. انتحاري بریدګر د کابل په زړه کې د طالبانو پر کورنیو چارو وزارت برید وکړ. په مطلب کې وایو چې په دې پیښه کې د وزارت 4 کارکوونکي ووژل شول. دا د 13 رئیسې د طالبانو حکومت د بیا ځلي واکمنیدو پر وړاندې د تاوتریخوالي تازه پیښه وه. مجلې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور له قول لیکلي پیښه له غرمې وروسته هغه مهال رامنځته شوه چې ډیری کارکوونکي د ماسپخین لمانځه ادا کولو په موخه جومات ته ورټول شوي وو. وړاندې وایو چې که څه هم تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې پیښې پړه نه ده منلې، خو ډیری څارونکي په دې اندي چې دا به د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې چې پیدایش پیژندل کیږي کار وي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته ویلي د داعش وسلوالو شمیر کم شوی او دغه ډله په افغانستان کې د کمزوري کېدو په حال کې ده. نیشنل انټرست لیکي د طالبانو د بیا واکمنیدو راهیسې اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې یو لړ خبر جوړونکي بریدونه ترسره کړي دي. د مجلې په ټکو دغه حمله د طالبانو د حکومت ژمنتیا د امنیت د برقرارولو او د امن نظم په اړه تر پوښتنې لاندې راوستې ده. نیشنل انټرست لیکي د ته په پام چې د کورنیو چارو وزارت قرارګاه د کلکو امنیتی تدابیرو کې ساتل کیږي او هوایي ډګر ته نږدې پرته ده، نو معلومه نه ده چې انتحاري برید کوونکی څنګه تر دې ځایه ځان ورسولی دی. د کیمیا نړۍ مجلې د هغې افغان کیسه چې په 6 کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره ایران ته تللی او د بې وزله کډوال په توګه هلته لوی شوی خپره کړې ده. د مجلې په ټکو عبدالله سره له ډیرو ستونزو یو له هغو نمړنیو افغانانو څخه دی چې په ایران کې د کیمیا په برخه کې زده کړې وکړې او د ساینس په سیالیو کې بریالی شو. په دوام کې لولو عبدالله کلونه وړاندې افغانستان ته لاړو څو د هغه د علم او تجربې نه د افغانستان د آبادۍ لپاره کار واخیستل شي. مجله لیکي عبدالله له هغې وروسته په افغانستان کې د خطر احساس وکړ او په 2010 کال کې بیرته ایران ته ستون شو او اوس د دکتورا محصل دی، خو د خپل ځان او د کورنۍ د مالی ملاتړ وس نه لري. د مجلې په ټکو یو کال کېږي چې عبدالله اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او ویره لري چې کومه ورځ له خپلې ښځې او 3 ماشومانو سره بیرته افغانستان ته ستون نه کړی شي، ځکه بل ځای نه لري چې ورشي. اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی اندړ او لسوالی په سردی کلی کې هغه لسګون انجونی چې تازه په ښوونځیو کې شامل شوي خوشحاله دي، خو وایي د دوی لپاره دی دایمي ښوونځی جوړ شي. دوی وایي که څه هم چې د درسي موادو له کمښت سره مخ دي، خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دوی د طالبانو د حکومت له پوهنې ریاست څخه د مرستې او تر 6 ټولګیو پورته انجونو ته د ښوونځیو د دروازو د خلاصولو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
موږ د علم سره مجزده غواړو سي مکتبونه نسم کې او موږ ته بکسیو کتابونه او کتابچو کلمانه.
مریم د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په سردی کلي کې د لومړۍ ټولګۍ زده کوونکې ده. دا شاوخوا 2 اونۍ وړاندې په دغه ټولګۍ کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټره او یا هم معلمه وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي.
مله خلک وختن داتسي مکتبونه جوړ کړي.
عائشه هم له 13 اونیو څخه دغه ټولګي ته د زده کړو په مخه ورځي. د نورنجونو ترڅنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت ته پوهنې ریاست ته ورته د زده کړو زمينه برابر کړي او دا چې تر 6 ټولګي پورته د نجونو پر مخ ته هم شوونځي خلاص کړي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، 4 کتابه دغه مې زده کړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو تر څنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
دغه مکتبونه جوړ کړي او کتابچو شنه تړلو بکسې او کتابونه.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردی کلی کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د انجنونو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګون انجنې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو دی چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
دا ستونزه ده چې کتابونه نشته، قلمان نشته، کتابچې نشته، تخته نشته.
دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات نجونې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډیره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دومره خوشحاله دي، هر یو زموږ په شوق رالیږي سي بېخي بېخي زیات شو په نه رالیږي سي دوی راسي یو شی زده کړي پوښتنه پسې کوي راځي سي څه شی وایي څنګه دې کتابونه ورکړي که نه زده کړي هغه بېرته بس دي دغه خلکو هم دا غوښتنه ده کتابونه ورنه سي کتابونه ورنه ورکړي بس دا غوښتنه ټوله.
دا سیمې خلک هم د دغه ټولګیو او بیا د نجونو زده کړو ته زیات خوشحاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅې وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوي، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمپونه د موږ په کلي کې جوړ شوي دي، د هغو شاګردانو ته موږ راغلو، نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، دا نجونې او د ټول کلیوال د ټولو غوښتنه همدغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ سي.
دغه ټولګۍ موقت او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافته نجونې ولري. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو. د اوس وخت لپاره مو هغو ته د سی بي ایس او د سویډن کورسونه ورکړي دي چې تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغیزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او ایس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسمر زوس تاسو پیغامونه ته
د ننګرهار ولایت نه مجیب الرحمن خادم تاسو سره خپل درد شریکوم. امارت اسلامي د ننګرهار پونتون، کونړ، نورستان، لغمان او د مختلفو نورو ولایتونو بسونه اعلان تور کړیو. د استادۍ د فارغ کډری بسونه اعلان تور کړیو. حکومت کوم کسان چې شاتل شوی او غوي ډیرو کسانو ته ځنګونه نه والی او کوم کسان ته چې ځنګونه وال شوي نو هغه د شپې دولس یولس همدارنګه لس بجې و چې تاسو راشئ سبا دولس بجې ستاسو امتحان دی. خو هغه ډیر ناوخته و او وخت هم ډیر کم و چې یو سړی مثلا د بدخشان یا هلمند یا د قندار نه سبا دولس بجې ته څنګه راشي، هغه خو یو ځل را رسېدی نه شي. ښه خبره دا وه چې دوه ورځې درې ورځې مخکې ځنګونه وال شوی و امتحان دپاره بیا سړی راغلی وي. نو د امارت اسلامي د لوړپولو چارواکو نه مې هیله داده چې د افغانستان ولسونو ته د په درنه سترګه وګوري، د دوی هغه تعلیم د په درنه سترګه وګوري، ښه او فعال اشخاص دې په وظیفه باندې وګوماري تر څو حق حقدار ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د کلي د حیات الله په نامه زموږ په کلی کې چې مریض پیدا شي سو ډاکټر چې رسو هغه پر لارې باندې مړ شي. لارې مو خرابې دي، سړکان مو خراب دي، ډاکټر نه لرو، کلینیک نه لرو، د غرزو لرو چې موږ ته کلینیک منظور سي او خدي نه لرو موږ ته منظور سي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په هم یادونه کوم چې نن د مسپخین له 2 تر 4 بجو تر شنه اسمان لاندې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر خرابوالی او د هل پر لار چارو بحث کیږي. د خبرونه وخت بیا دلري چې د مسپخین له 2 تر 4 تاسو هم کولای شئ چې بیا خبرونه ته اړیکه ونیسئ. اوس هم په دوی منی مې کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خطر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د کابل خار په پینځمه حوزه کې نن سهار 14 وشو. د کابل امنی قومندانۍ په دې پیښه کې د دریو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امنی قومندانۍ وایند خالد زدران رسنیو ته پاسولي خبر پاڼه کې څرګنده کړی ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوی ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 دونه کې مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاد میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت ګوکل چې خپل ژمنې د میرمنو او انجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې تر سره کړی. میرمن ټیلر د غوښتنه وکړه، د غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. که څه هم طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او انجونو د حقونو په نقصولو تورنوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي چې له غذایي بحران سره څخه وژغوري. د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو د اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورورسوي. او د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکرين په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 1.7 کیلومتر سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ پولهانسکي، د لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونسک د اوکرين د خاورې هغه برخې دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپل خاورې سره الحاق کړې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې تر اوسه په رسمي ډول د کوکنارو د کښت منه کولو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی.
دوه سیلانه نه درته سوی او خاتون نه دي تړلې دي. کدا سي دي بیا موږ سره کومه کوکی او مرسته شیرا سره وکی خو نه بیا شکر ده.
دا چې په اوسنوي شرایطو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملی دی، په دې اړه مو له ښاغلي ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د پخوانی حکومت د امیر المؤمنین امر مطابق په 2000 کې کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کړل شو. دا وار د دوی عمل د پخوا په شان ډیر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان.
په یو راپور کې به واوري چې یو تازه څېړنه ښیي د الکترونیکی یا برقي سګریټو څکول د سالنډۍ سبب کیږي.
د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري.
د محمد طاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له شرم په غم او خادۍ کې ګډون نسم کولای.
په کور کلی کې مثلا مخته چې وکه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تل قبر کلو ته کا باغ ته نو نو دغه جنازه کې شرکت کوو. ولې د نشي پاغه کې نو د څه فکر وکه چې هر څه موږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
وای مورې نشم پاتې درای، خو مې سخت درد کوي، هډوکي مې زه چې وای مات شول. وای
خو خو سمې د څنګه د څنګه چاپ نه روغځوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې شوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه خبر نه دی ورکول شوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل شوي او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل شوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوان ولسوالیو بزګر دی چې خپل زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي.
طالبانو
مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې د بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 120 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلې دي چې طالبانو اعلان کړی دی چې تاریخ بند مې کړی، چې تاریخ بند سي موږ دا خلک ټول د مشکلات سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره داسې کومک وکړي چې هغه تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هیچی لانه جوړیږي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې منیات رفتار رئیس حسیب الله احمدی بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیرالمؤمنین لخوا د نشي توکو د بندیدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام په هلو ځلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو بزګرانو عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي او د نشي توکو د بندیدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډیو هیوادونه مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو،
بس دا دے زام راغلم اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي؟
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وها، سې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم،
تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوې فصل را نږدې شوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. لخاغه دی زفر څخه مو پختلی چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی. دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کیږي علت یې څه دی؟ ښاغلی ظفر لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی.
اصل خو د طالبانو د پخواني حکومت د امیرالمؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډیر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل او دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخواني حکومت کې فرق دا دی چې هغه ډیر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل، خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشي توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیر المؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي، خو د دوی عمل یې د پخوا په شان ډېر شدید نه دی، یعنی د پخواني حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه وایي لکه کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو، غریبۍ او دا مشکلات هم، یا د بدیل کښت نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع و، زموږ هم دا توقع و چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
علت د نه جدیت څه کې ګوري ډاکټر صاحب تاسو؟ ځینې بهرني تحلیلګران په دې نظر دي چې طالبان د جګړې په مهال چې له مخدره موادو سره ډېر دوی ارتباط درلوده، اوس هم یو تعداد کسان یې نشي کولی چې له دې عایداتي منبع څخه فاصله واخلي. تاسو ملت په همدې کې ګوري چې جدیت نشته؟
یو خدا ده چې دوی په د مخدره موادو نه د پخوا هم دوی ګټه اخیستله، اوس هم یو تعداد خلک طبیعي ده چې په کې دي. بل دا ده چې د دوی هغه په صفوفو کې هغه څه تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې، اوس هغه اختلافات واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنی واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسائلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی و. نو هغه د دې سبب شوی چې تېر حکومت د پخوانی ملا عمر سره ډېر زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي اغېز هغه په لاس کې و. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفوفو کې داسې کسان چې د دې شانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدای شي. به شک
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لویو لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي. اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوګونې چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا دا دوګونې چلند نه تنا چې اوس کې پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کېږي او بل سره بل. نو خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه، او اوس هم دوګونې چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي، چې نه دي هغه کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوګونې چلند بشکه نه منفی تاثیر کوي د کوکنارو په کښ باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دا دوګونې چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسلې ته راشو، ډاکټر صاحب، څونه شرایط دي ته آماده دي ستاسو په نظر اقتصادي وضعیت، ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي دغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي؟ ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوې دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زه فکر کوم د خلکو ژوند خو واقعیا ډېر سخت شوی دی. پخوانه قیمتي زیاته شوې ده، د کارونو نشتوالی، دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډېر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډېر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو، خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه دا قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي، هغوی به دا کښت نه کړي، په عوض بل څه وکړل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډیره اشاره کیږي ډاکټر صاحب، چې د وچکالی زیږولې او بل اقتصادي مشکلات خلکو ته پیدا کړي دي. خپله د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډیر اصل نه ورکوي، او په دې برخه کې هغه ته ډیره توجه نه شوې د وادي لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمی ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډیره برابرېږي.
اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی، او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد و هم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا وچکالی وي. خپل کوکنار نسبت نور مواد ته، یا غنم یا جوار یا نور مواد چې دي دا لګي وګواړي، یعنی وچکالی خپل زمينه دې ته مساعدوي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شان وکړي چې هغه کمی وګواړي، او دا په کې خامخا تاثیر لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکی سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کېږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو تازه تر سره سوی څېړنه ښیي چې د الکترونیکی سګریټو څکول د انسان تنفسي لارې بندوي او په اوږد مهال کې د سالنډۍ ناروغۍ ته لارې هواروي. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکی سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنې د امریکا د متحده ایالاتونو په ماسچوس ایالت کې د هارورډ په هنتون په همکاري په یو عمومي روغتون کې د روغتیايي معاینات په وسیله پر هغه څلورو کسانو تر سره شوې چې الکترونیکی سیګریټ څکول. په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوي، هر یو له دریو څخه نیولې به تر اتو کالو پورې الکترونیکی سیګریټ څکولي او د سالانډۍ له جدي ناروغیو څخه ځورېدلی وو. په ماسچوس روغتون کې د تنفسي سیستم متخصصو ډاکټرانو موندلې هغه څوک چې الکترونیکی سیګریټ څکوي، لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښ پیدا کړي، او د وخت په تیریدو سره د تنفسي ساه ایستلو لاره تنګ شوې چې په دې ډول د سالنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکی سیګریټو څکول ډیر شوی دی. د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکی سیګریټ د عادي سیګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هم زیان لري لکه څنګه چې عادي سیګریټ لري.
د دې په جوړښت کې اتیا سلنه نیکوتین استعمالیږي. دا کې د شي د غاز په شکل کې، د شي مایع په شکل باندې کې استعمال شي. د برقی سیګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیګریټونو څخه لري. اما اوس تحقیقاتو دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي، یعنی ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي، بر علاوه دې نه چې اعتیاد رامنځته کوي، بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي.
په 14 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 8.6 سلنه خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله. د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 20 سلنه خلکو مړینه له دې عمله و چې مواد د دود په شکل استعمالول. خو په افغانستان کې هغه مسؤل ادارې او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه د څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکی سیګریټس کوي. خو د روغتیایي مرکزونو د دخانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو له مخې د عادي سیګریټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکی سیګریټو ته مخه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیدلاس د نشي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروری دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مون کولای شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولې شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدره توکو وزارت، اطلاعات و فرهنگ، د ټول په برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوي په برخه کې کور په کور جماعتونو په سطحه کې د مکاتب په سطحه کې د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوي وکړي تر څو د مخدره موادو د ازار په حق د خلکو ذهن روښانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عامه پوهاوي کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کوي دا چې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کوي د دې مسله کې عامه پوهاوی ورکوي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د ساعت عامې وزارت له طریقه یا د نشې توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنې دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په هکله پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي.
ایا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو آزادې رادیو اوریدئ چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد طاهر لشلو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې یو ټوکران خرڅول او کار یې خجوړو، خو هلته د مستۍ او بې پروايي له امله موتات شو. محمد طاهر چې ډیری پیسې پر نشو ورکړې زیاتوي چې نشو له پښو غورځولې او اوس د بل لاسته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریخ شولو بس تاریخ موهلو دیغنه پسل دی چې د افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پودرو په شیشو په دې شان مخته شولو نو دا شل دیش کال کیږي چې په غم کې کړی مونږ د ایران کې شو مونږ د شغل شو دا رختم خرڅو بس د هر کلی ته هر کور ته بچلاړو د دې مثلا هغه بهترینه فزری چې د تانه کول نو تا د غاځډبه مخ کې خودلو تاریخ کو سیخو بس دغه څه پکې اخته شولو نو مونږ یو هغه وخت کې مونږ هم ځواني و مونږ ول عزت ډېر وخت ته 15 لس کال مونږ دا تاریخ هم کشکاګل هم په دې نه پیدلو چې عمل څه دو. بل مثلا دغه نشه خپل جده دا نشه مثلا استي مثلا نو د مستی نه کیږي ښه نشه خو پر وجود ډېر تاثیر کوي په خو خو مثلا تکړه او وز ضعیف شوی استو تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا 15 کال په ایران کې نو د کلج د کرجی حکومت شو بس زه د ایران نه بیرته راغلم ما سره تقریبا 300,000 روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه راوړې وې نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واغیست د څه فکر وکړه چې ما پینې کړی او 15,000 به په هغهم کار کړی ټول پمدانې شو لاړلې او بس اوس نو مثلا هغه بس د هغې نه مې یو آلټو موټر واغیست لین مې چلو او د هغه نن اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته کمنګ نشانه کول د دما وس لس شش پې د ما د کور مخ کې ولاړوي ولې مونږ د نشي جیک شو بس پزمکه یو وهلو اقتصاد د مونږ صفر تر رسول ما د میاش مخکم یو چرای توپک په یو نیم ګرام د ما اور کړه چې شپک 100 روپۍ کی چرای توپک چې د خي ارزښونه لري نو لس 15,000 خو ارزښ لرلوده وس خو ما غوښوم ځاتی نور مونږ نه پری دی چې د شي ته مخه کو زوی ته مونږ شرم استو ځاتی نور مثلا زوی مثلا کا قاری د قران بشي کبيخي د اخري درجه د سیمان سبي ته مو رسیدي نو اخري او سړی ورته وي پلار د فوډري د نو هغه پاغه سانه کې پاغه مجلس کې پزما کنه نو وځي نو هغه خور سره خوري کیږي نو د باندې هم د ما بچي ډیر زورې دل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما په سراتله یا زور په ستلم په کور کلی کې مثلا مخکې شو ک یو مړې به وشو مثلا نو اول خو به تل قبر کلو ته کباغه ته نو نو دیغه جنازه کې شرکت کوو که جنازه نو نو مثلا هغه سبا خو به پاتیاته تلو ولې د نشي پاغه کې نو د څه فکر وکړي چې هر څه مونږ نه پاتی هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده دغه نشي سړی خپل ګوشګيري یو ګوشه جه پیدا کې خپل نشه و کی
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې د چې اجمل ماخام روغ او جوړ وي د کیږي خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوینو نشي راپورته کیدای او ډیر په تکلیف وي دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغ شو دا د دې ناروغي تر شا کې سڅه ده او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
شنه زوی سره غرمه ده په خو به وختي راښنه ستلی
وي مورې نشم پاتې درای وي می سخت درد کوي هډو کې می زه چې وای مات شول وي
په خو غوسم وي دا څنګه دا څنګه چاپه نه روغځ وي
څور زکیږي چې هډو کې به ډیر خوږيږي اوه خو ما ځان ورته ټینګ کړای وو اوس یې بیخي لب خو غورځولم ټول شپه مې دا ډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي
وای سویا مور دې درته قربان سي په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه دې کې خوږیږي
نه پوهېږم مورې ډېر زیات په تکلیف یم وای
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وځم اجي صاحب واجي صاحب
څه خبره ده
ته ژراسه په لکه څه وی دې
وای خدایا ته خو شکر روغ او جوړ وې څه در وسو
څه خبره ده
ته وګوره لکه ټول شپه د ټکو د درد لاسه خوب نه دی کړی
زویا څنګه داسې یو دم ناروغه شوې ما خام خو روغه جوړ وی
نه پوهېږم پلار هډو کې مې داسې درد کوي زه چې وایم په ساتولې ټوټه ټوټه کړې دي
خزه ته څه شي کوي چې په صندوق کې لیدلې
دلته مې لږ څه کپایې شوه هغه را پیدا کوم چې اجملته یې ورکم کوندې وی چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي
دا درد په کپا ما په نخ کېږي باید دا ډوګو ډاکټر ته بوزو ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم
سمه ده
راځي
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
رازے رازے مہربانی ہو کئی
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب
وعلیکم السلام رازے رازے اجی صاحب رازے دل تہ پردہ چوکی کینہ رازے بچے تہ پردہ بل چوکی کینہ
سما دا ڈاکٹر صاحب
ہا اجی صاحب سنگ شو معائنات مو کڑل
او ڈاکٹر صاحب مو کڑ
تیرا پورا کا
اندا دے ڈاکٹر صاحب ان واخلا
اجمل بچیا کومه نشه خوب نه کوي
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوم
ډاکټر صاحب ډېر شکر دی نشه نه کوي خو دا پختنه دي څنګه وکړه
تاسو چې پرون راغلاست او هله کول چې زما هډو کې درد کوي ما ته لک شک را پیدا شو
څنګه شک ډاکټر صاحب
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب
هله شکر دی ځوان دی په ځواني کې چاته د هډو کو ناروغي چندان نه پیدا کیږي بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خوس نشي هم ډیر شوې دي دا سې نه وی چې په نشو اخته شوې وي هغه و چې د نورو معاینات ترڅنګ مې د نشي معاینات هم درته ولیکل
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوې دي
زما شک به ځای نه و
ډاکټر صاحب زه پوه نشوم څه خبره ده زما په ځوی څه شوې دي
خبره دا سې ده چې اجمل په پودرو موتاد شوې ده د موتادینو هډوکي کمزوري کیږي له همدې عمل اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوې ده هډو کې کمزوري شوې دي
څه شي زما زوی پودري شوې دی
ډاکټر صاحب دا څه وای زه هیڅ نشانه کوم
بچیا معاینه دروغ نه وای دا ده دلته هر څه ښکار لیکل شوې دي کوم زړه ته نه لویږي بل ځای هم معاینات کولای شي حاجی صاحب ته نو خبر چې زوی دی پودري شوې دی
یار ډاکټر صاحب دا څه لګور باندې شکوم زنه خوونه ده نشيان غونډې وو خو ثبوت مې نه درلود زکه مې څه نه ورته ویل
دا دې اوس خو دې ثبوت پیدا کړ د هډوکو دوا درته لیکم هډوکې ژر جوړیږي خو د نشه علاج تر دې ډیر ضروری دی که علاج یو نشي نو په نورو ناروغي هم اخته کیږي
ډاکټر صاحب دغه مې ځوان زوی دی دغه مې وګدا نور اولادونه مې واړه دي خدای به کوي ته به کوي د علاج لارې راوخه
دا دې زه پر دې کاغذ دې متادینو د علاج شفاخانه پته درته لیکم هلته بوزه اوس لا نشي ډیر نه دی زپله علاج ډیر شر کیږي کټیر وخت ور باندې ووخت بیا به علاج ګران کار وی خو یوه بل خبره ته هم پام وکي
کومي خبره ته ډاکټر صاحب
هغه دا چې دې زور علاج ګټه نه لري باید اجمل خپل اراده وکي چې تر دې ورسته نشه نه کوي
ولا څو ويم دنو په دپورې اړه لري
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یمه چې نشه پرېږدمه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.